السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن واکسین کمپاین پیلیدونکې دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول هیواد کې پلی کیږي.
په دا کمپاین کې به موږ هغه ماشومانو ته چې کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین تاکي ورسوو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي طالبان باید لومړی په کور دننه د لویې جرګې یا ټاکنو له لارې مشروعیت ترلاسه کړي.
And how to bring about legitimacy within the country.
کورنۍ مشروعیت باید د ټاکنو او یا هم د خلکو د ارادې بیان د لوی جرګې له لارې وشي.
د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي خبريالانو سره د تاریخوالي پیښې نه څېړل کیږي، خو طالبان بیا د څېړلو ډاډ ورکوي.
اسلامي امارت د رسنۍ او د خبرنګارانو د خبريالانو ساتنې ته ژمن ده، د هغوی حقوقو ته ژمن ده.
او اروزګان کې د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا مور غلو په ځوان زوی بوره کړې. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. مجیب حبیب زای در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد واکسین د واکسین کمپاین پیل کړي. ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه یو کانفرنس جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی تور پوستی وزیر کولین پاول نن په حق ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د دبلیو ایچ او د بیان له مخې دا کمپاین د نومبر په اتمه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیون زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د دبلیو ایچ او استازي دا پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی دی او ویلی دی د خوښۍ ځای دی چې طالبانو د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون یو پوځي تطبیقات ترسره کوي. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا تمرینات به د شنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. ویل شوي دي چې د تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي. تاجکستان له افغانستان سره شاوخوا 400 کیلومتره ګډ سرحد لري. د منځنۍ آسیا هیوادونو او له هغې ډلې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ګډ سرحد کې د تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني خبری آژانس خبر ورکوي چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. ڈی پی اے د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده له قوله خبر ورکوي چې نوموړي نن د تل په شپږویشتمه ویلي دا کانفرنس به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د روسیې د استازي په ګډون جوړ شي. خطیبزاده ویلي چې ایران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات غواړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دا هیله مند دی چې په راروانو ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. ښاغلی بوریل نن د تلې په شپږویشتمه په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته له رسیدو سره سم خبر اعلانو ته وویل چې دی اوس تر پخوا زیات هیله مند دی. پاکستانی چارواکی د بلوچستان ایالت په مرکز کویټه کې په یو چاودنه کې د یو پولیس افسر د مړینې او د اوولس نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا چاودنه هغه کم ته نږدې شوې چې د معترضو بلوڅو محصلانو پر پرلت پکې روان و. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پولیسو یو ویان شهزاد فرحت د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې بم د پولیسو بس ته نږدې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. په ټپیانو کې دیلس پولیس او لور لاریونوال شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی تور پوستی وزیر کولین پاول نن د څلور اتیا کلونو په عمر د کووید 19 ناروغۍ په پایله کې په حق ورسید. د نوموړي د کورنۍ لخوا پر ټولنیزو شبکو په یو خپاره شوي بیان کې د پاول د مړینې خبر تایید شوی او ویل شوی دی چې هغه د کورونا ویروس پر وړاندې پوره واکسین شوی و. پاول د متحده ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو لوی دریسیز هم پاتې شوی او د دواړو دواړو دیموکرات او جمهوریپاله ګوندونو له څلورو ولسمشرانو سره یې پر بیلابیلو دندو کار کړی او د بیلابیلو جګړو له اتلانو څخه شمیرل کیږي. پاول به له خپل مسلکي کرکټر سره سره د 2003 کال په فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د عراق د ډله ییزې وژنې د وسلو د او په اړه د وینا په خاطر هم هیر نشي، ځکه دا وسلې هیڅکله ونه موندل شوې. افغانستان د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمرینی لوبه کې خپله لومړنۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایلوده. لوبه لومړی جنوبي افریقا پیل کړه او په شل اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 146 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې په شل اورونو کې یوازې 104 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان لوبډلې بله تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له ویست انډیز سره ده. په نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ اصلي لوبه د اکتوبر په 15 نیټه وشي چې سیاله لوبډله وي تر اوسه نه ده معلومه.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دهیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د خبرونه د سر راپور ته. لدریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسین سراسري کمپاین پلی کیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دی چې تراس کې به نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې په خوا ترې بې برخې وو. د خوښۍ له دې خبر سره هممهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر زیات شي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګوزن ضد واکسین د کمپاین لپاره ملاتړ کړي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نوومبر په 8 نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې ګنې په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15 په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلو د دې کمپاین نوی پیل مهم ګام بولی او وایي د پولیو واکسین باید لومړیتوب وي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تمه ده په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولی او زیاتوي د ګوزن ضد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 15 کلونو کم عمره هر ماشوم واکسین شي.
دا ځل څنګه چې ښه زمینه مساعده ده په افغانستان کې لاسرسی ډول ستونزه نسته، نو ټول کوشش به همدا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو دخته ماشومان شمیر 450 ته رسید، خو سږ کال یوازې د وی بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلي وی خو په افغانستان کې د ماشومان د ګوزن د واکسین پایلې خو خبر یادوي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومان د مخکیدو پاړه خوشی نه ده. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د 2021 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمن ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامني په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي، دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول یو دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژر مرستو غږ کوي او دوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې و چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویه سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به یې تر ډېره حالت بیارته عادي شي.
ومرودل چې د پولیو یو نوې کمپاین پیلیدونکې ده او تراس کې به ټول هغه ماشومان واکسین شي چې تر 15 کلونو ښکته عمر لري. د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب می د همدې کمپاین د عملی کېدو پر لارو چارو پوښتلی.
زمونږه تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټول ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې دا امنیتی ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږه نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه نږدې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامي امارت پر اترو سره په ټول هیواد کې تراسری سوله راغلې ده، امنیت راغلی دی، نو مونږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به مونږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو. نو تمه خو مو همداسې ده او د بلې خوانه د اسلامي امارت مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی رسمي ادارو له لارې نه. مونږ ټولو ولایاتو ته د عامې روغتیا د وزارت د مقاماتو هغه لارښوونې رسولې دي، نو مونږ تمام داسې ده چې انشاءالله په دې کمپاین کې به مونږ د پوخه په پرتله یو ډېر ښه د پوښښ کچه ولرو چې دا به مونږ سره مرسته وکړي.
بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا په ټول هیواد کې رسمن پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکو. دا څلور ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی او د دوشنبه ورځې نه به انشاءالله پیلېږي او تر پنجشنبه ورځې پورې به دوام کوي.
پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی که څه هم له هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم پیچلې لارې یوه ننګونه یادیږي. تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړئ؟ آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او کنه هر څه حل دي؟
زمونږ خو تم ده چې انشاءالله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کېږي دغه یا د اقلیم د نظر یو ډیر مناسب وخت دی، ځکه هوا ډیره سړه نه ده، تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي.
بله ډاکټر صاحب، بخیر لنډه پوښتنه وروستۍ کې چې وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه دا رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي. تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغه ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه شته؟
بله، په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی هغوی ورته بودیجه ځانګړي کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوبو چې د پولیو واکسین په پیلیدونکو کمپاین له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای وای د نړیوال ټولنې له رسمیت پیژندلو مخکې طالبان اړ دي چې په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. خاغلی کرزی د یک شنبه په ورځ د امریکا غاک سره یو مرکه کې ویلي مشروعیت یوازې د ټاکنو او یا هم د لوی جرګې له لارې ترلاسه کېدای شي، خو طالبان وایي دوی د افغانانو ملاتړ له ځان سره لري او همدا ملاتړ و چې پر افغانستان واکمن شول.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی تازه څرګندونه او د طالبانو خبرګون په داسې حال کې چې طالبان هڅه کوي ګاونډیان او نور هیوادونه یې دولت په رسمیت وپیژني، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي طالبان باید لومړی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. ښاغلی کرزی ټاکنې یا هم په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې راغوښتل د طالبانو لپاره د داخلي مشروعیت د ترلاسه کولو انتخابونه بولي چې طالبان یې باید مهم وګڼي. ښاغلی کرزی د داخلي مشروعیت ترلاسه کول یوازینۍ لاره بولي چې د طالبانو دولت پرې کولی شي د نړیوال مشروعیت اخیستو ته لاره هواره کړي. حامد کرزی د څرګندونې د یک شنبه په ورځ د امریکا غږ له نړیوال سرویس سره په مرکې کې وکړې. هغه هم داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو عسکرو له وتو نږدې دوه میاشتې پوره شوې او امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. هغه وویل افغانستان د تاریخ په یوې حساسې مرحلې کې دی او افغانان باید لاس سره ورکړي او د خلکو د ارادې پر بنسټ یو دولت رامنځته کړي.
And how to bring about legitimacy within the country is
کورنۍ مشروعیت باید د ټاکنو او یا هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو سره د خلکو د ارادې بیان د لوی جرګې له لارې وشي، اساسي قانون معرفي شي او داسې نور.
نړیوالې ټولنې بیا د طالبانو دولت په رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ایښي او ویلي دي تر هغو به د طالبانو دولت په رسمیت ونه پیژني چې دوی بشري حقونو او د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او ارزښتونو ته درناوی ونه کړي. خو طالبان وایي دوی د افغانانو ملاتړ له ځان سره لري او همدا ملاتړ و چې دوی اوس په افغانستان واکمن دي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ټولنې له منځه راپورته شوي او د ولس پوره ملاتړ له ځان سره لري.
امارت اسلامی با حمایت مردم خود
اسلامی امارت د خلکو په ملاتړ شل کاله د بهرنی یرغل په وړاندې ودرید او بل اخره بریالی شو. اسلامی امارت ټول نړیوال نورمونه چې دی و دولت د پر رسمیت پیژندلو لپاره اړتیا وی لري. د افغانستان ټول اراضی په ولکه کې ده، د خلکو ملاتړ لزان سره لري او خلکو ته ثواب ویون کیدی.
پاسخګورو تشکیل داده است.
خغلی کریمی د ټاکنو د کولو په خاطر د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غوښتنې په جواب کې وویل د تیر نظام په ټاکنو کې درغلې کېدلې او د تیر نظام مشروعیت جالي او کاذب وو. د روان کال د زمري اسد میاشتې له 14مې نیټې چې افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، تر دې دمه په رسمي ډول هیڅ هیواد حتی پاکستان چې د طالبانو ملاتړ او نږدې متحد ګڼل کېږي د دوی حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. خو پاکستاني رهبرانو په ځانګړې توګه صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په رسنیزو څرګندونو کې له طالبانو ملاتړ کړی او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د کابل له نوي دولت سره همکاري وکړي. ښاغلي کرزی په خپلې مراکې کې د داعش ډلې د وروستیو بریدونو او تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او دا ډله یې افغانستان او سیمې ته جدي ګواښ بللی. نوموړي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د داعش پر ضد مبارزه کې د برخه واخلي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا قانون جوړونکي وایي له افغانستانه د امریکا د وتو په اړه د نتیجې معلومول ځکه ستونزمن شوي چې د دفاع او بهرنۍ چارو وزارتونه یې مسؤلیت نه مني. تفصیل یې په دې راپور کې.
له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو وتل چې په دې هیواد کې د دوی د ملاتړي نظام د سقوط لامل شو، د متحده ایالاتو په کانګرس کې د بحث له مهمو موضوعاتو یو ده. کانګریس د سپیناوي لپاره روسیو کې څو ځله د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو لوړ پوړي چارواکي ورغوښتي، خو ښکاري چې غړي یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې له ناهیلۍ سره مخ دي. د هیل امریکایي ورځپاڼې د کانګریس د یو شمېر غړو له قوله راپور ورکړی چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه یو هم پرانمن یو مسؤلیت پر یو بل اچوي چې دې موضوع حقایقو او په بیړه له افغانستانه د وتو په اړه یوې پایلې ته رسیدل ستونزمن کړي دي. خو کانګرس لا هم په هڅه کې ده چې ملامت او سلامت معلوم کړي. د دې کار لپاره سناتور جاش هاولی او سناتور ریکاست له دواړو مجلسونو د قانون جوړونکو د ټاکنیز کمیټې د جوړېدو لپاره یو غوښتنه وړاندې کړي. خغله هاولی وایي د دې کمیټې غړي باید وڅېړي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت په هدفمن ډول څه ډول له افغانستانه د وتو حقایق پټ ساتلي دي. له دې وړاندې هم د امریکا د اساسو جرګې یوې دیرش کسیزې ډلې چې ټول غړي جمهوري غوښتونکي وو یو مسوده وړاندې کړه چې پکې د جمهور رئیس بایدن له حکومت له افغانستانه د وتو په اړه ټول معلومات غوښتي وو. په ورته وخت کې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د سی بي اس ټلویزیون په 60 دقیقې خبرونه کې مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د وتو مسؤولان بللي.
هغه مهال چې جمهور رئیس بایدن د وتو مهال ویش تایید کړ، فکر کوم هغه وخت باید دوی د خلکو په وېسو پایل کړی وای. دا به ډیر ساده تو بي چې فکر کوو له وتو وروسته به هر څه جوړ شي.
افغانستان د امریکایي عسکرو وستل تر ډیره سیاسيونو غیر مسؤولانه بللي، خو امریکا په ټینګار ویلي په دې هیواد کې خپلې موخې ته رسیدلې دي. د امریکا په سنا کې یو بل پریکړه چې ډیر سناتوران ملاتړي دي، دا چې متحده ایالات مجبوروي له افغانستان د هغو افغانانو د وستلو لپاره چې امریکا سره یې کار کړی یو ډل وګماري. خو له دې ټولو سره سره سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت په زلون ویلي دوی له افغانستان د امریکایي متحدانو او د هغو افغانانو وستلو ته ژمن دي چې ژوندته یې ګواښ پېښ دی. په همدې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکر په خپل ټویټر باندې لیکلي د افغانستان په تړاو د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره ژوري خبرې کړې دي. خغلی بلینکن زیاته کړې دوی د قطر له ګډون او د دوه اړخیزه قوي ملاتړ هرکلی کوي. قطر له 2019 کال راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کوربه وو او تر خوا یې له افغانستانه د امریکایي عسکرو او د دوی همکارانو په وستو کې هر اړخیزه همکاري کړې ده. له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو وتو د مخکنی جمهوري نظام د سقوط ترڅنګ په دې هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي پرزیدو ته لار پرانیسته او رستر بلې دا ګواښ ډېریږي. د دې ترڅنګ د بیکاری ګراف پورته تللې، د خوراکي او نورو لمړنیو توکو بیې هم د تیر په پرتره خورا لوړې شوې دي او زرګونه هغه دولتي کارکونکي چې وړاندې دنده درلوده اوس بیکار شوي او یا هم که کار لري خلای امتیازات نه دي ورکړل شوي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو قضیو په نڅړل کې دوه اندېښنه کوي. په دې اړه راپور درته د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې خبرو او نور راپور نه هم درخو. اوس به دا ووري چې په اورزګان کې د بیکاری لکبله د انسان تختونی او غلا جرمونه زیات شوې دي. هلته ځای چارواکي وایي چې د عاملانو د نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای له هغه وروسته چې طالبان پر اورزګان او افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره زیات شمیر ځوانان بیکاره سوي دي چې د سړیو تښتون او نورو جرمونو کچه هم لوړه کړي ده. دا جرا په اورزګان ولایت کې د هغه مور د شاوخوا لس ورځې وړاندې زوی غلو ورته وجلی، خو تر نن ورځې پورې د سترګو څخه اوښکې بهیږي. نور بیبی ازادي راډیو ته وویل چې یوشت کلن زوی کلی ملا له کور څخه ښار ته په سودا پسې پر موټر سایکل وتلی وو، نو کله چې د سودا اخیستلو څخه وروسته بیرته د کور دروازې ته رارسیږي نو غله پرې ډزې کوي او موټر سایکل ترې بیایي او وروسته کلی ملا خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور بیبی وایي دا یوازنی زوی وو او یوه میاشت وړاندې واده ورته کړی وو او هغه موټر سایکل هم خسر په واده کې ور کړیو کوم چې غلو پرې د ژوند واخیستلې.
هزار ته وته له تیبر چې کوړلې وې د غن سره یې ور چې کوړلې نو کور تر اتلې د امریان نه پر څه باندې راتلې سم چې ته دوه نه پاره درې تلې ول بو ته ولم کوم څه ګل را کوي د درې نه را د کاکا کړي ول کاکا غلطي غلطي
نور بیبی وای زوی د هیڅ یو چا سره دښمنی نه لرل او په شار کې کراچی چلول او په خبره یې چې د خپل زوی د واده لپاره دی او زوی شپاش کال خواري کړی و، خوای د خوشحالی اوس تر خاور لاندې سو. دا وای او سناویو مجور ورته په کور کې پاتې سو او کله چې هغه ته ګوري نو هیڅ د سترګو وشکې نه دریږي او سهار او ماشام هم خوب نه لري. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکي خیر الله خیرخوا چې په ترنکوټ ښار کې دکان لري هم ازادي راډیو ته ویل چې د سړی تښتونې او جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته شوې ده. نوموړی وایي که څه هم موټر سایکل لري خو اوس له کور څخه پر موټر سایکل نه بلکې پر پښو راځي خپل دکان ته، ځکه د ده په خبره چې ویریږي غله یې پرې ونه وژني.
ابوالواجب په جرامت رسوالۍ کې د یو نفر ډېر کسان تښتولي وه، دوه نفر درې نفره تښتولي وه، بیا په مقابل کې پیسې ځینې غوښتلې. د دوې ورځې مخکې د جرامت رسوالۍ په لار باندې وسه موټرسایکل اخیستو ښځو نسلۍ ویشتلې وه، د کندهار په لار باندې دوه نفر دغه کړي وه. یعنې په هره برخه کې راواخلې وګورې غلاوې ډېرې شوي. په اوس وخت کې بېخي کسان ډېر جنایي پیښې کوي. ته اوس څه حال دی، څه رقم دی؟ کله چې مازګر زه کور ځم پر دې بیرېږم چې اوس په لارې موټرسایکل څوک څه وانه کړي.
دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې وړاندې هم په اورزګان ولایت کې واکمن طالبانو خبر ورکړی و چې د سړي تښتونې هغه اته کسیزه ډلې نیولې چې په جراوت ولسوالۍ کې یو ماشوم او یو شمېر کسان برمته کړي وه. د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونې او جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل د ځوانانو بیکاري یادوي. د ترنکوټ ښار اوسیدونکي نوراغا پټان وایي که اوسنی نظام له نړیوالو سره اړیکې شي کې او له هغو څخه مرستې راجلب کړي، نو ځوانان به پر کار سي او د جنایي جرمونو د پیښو ګراف به هم راټیټ سي.
جنایي پیښو لامل خو لومړی غټ لامل یې دا بیکاري ده چې کار نشته، کار روزګار نشته، بیکاري ده. نو کله چې خلک بیکاره سي نو وره جنایي پیښو ته مخه کوي، غلا کوي، بل څه کوي، لاره کې درېږي، خلکو څخه پیسې اخلي. د دغه اړوند مسؤلین څخه مې دا غوښتنه چې دغو نوي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، او هغه مشران چې اوس د امریکا سره په خبرو اخته دي هغه باید د دوی هغه کم شرطونه چې هغه سره ومني او ښې اړیکې ورسره ولري، هغه په مقابل کې د دوی کنګل شوي پیسې ورایله کړي.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې په اورزګان ولایت کې دي د سړي تښتونې او جنایي جرمونو پیښې زیاتې سوي وي. د دغه ولایت د امنیې قومندانې د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
دا خبره موږ ردوو، په کلکه یې ردوو. هغه کوم یو واقعه چې پیښه سوې وه چې یو څوک یې تښتولی و، نو دا خلکو اوس داسې ډرامه ځینې جوړه کړې د انسان تښتونې ډېرې سوي. نایب سړی تښتولی و، هغه خو ټوله ډله ونیول سول، څېړنې او تحقیقات یې روان دي، تحقیقات مو محکمې ته استولي دي. نو د هغه وروسته خو بیا هېڅ پېښه نه ده سوې. البته په ولایت کې خو غټ ولایت دی، خود به داسې یو څه سوي چې یا د یو چا سه یو موټرسایکل به ول سوي یا یو مشکل پېښ سوي، خو هغه موږ بس جدي اقدام کړی دی او خلک مو تعقیب کړي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې ځوانان د بیکارۍ له وجې غلاو ته مخه کړې، بلکې زیات شمېر نور ځوانانو بیا بهر هېوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه یو معلول کاچم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نظانګر ته ویلی دی. هم شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. وروره موږ ته خو هغه مخکې دولت چې و هغه موږ ته پیسې راستولي وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولي وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو د پاته وې، حتی چې زموږ لستونه یې نیولي وه، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات ته تللي وه. د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې، هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ماتې و چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مفسد اداره بولي، هغه مفسدې ادارې راکړې وې. اوس په دا مصلح اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې، هېڅ درک یې نه معلومېږي. نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچان دي، وزې بغارې وي. موږ څه وکړو چې چیرې ولاړ شو؟ هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وي دغه خجرا کې بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ که نه راکوئ هغه د دوی کار دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاتهو.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس کې سوایم چې موږ مایبین یو در بدر یو. ماسونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول، دا اقتصادي ویزي، او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
مز عبدالحمید د عراق په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم معیوب په حکومت کې یم او د خدای شیندنه مقبول دی بخارونه خاص چې موږ په غم وخوري موږ ته شیم لکه موږ به تباری خپل عراق کندهار ته ځو. په عراق په ښار کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. غواړو چې بته ولاړ شو خپل ولایت ام دم نه درو او د لارې کرایم نه درو ځکه کولای شي لا شو کنه دا نه پرې څوک او بلن دا حکومت مې وستو مې او دا ما شونه مثلا خو را کول مثلا اوس دا حکومت چې د طالبان اوس ماته ماش نه راکې نه پرې څنګه مو
ستاسي پیغام ستاسي نظر